سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسبخین دوه بجې دي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوی دی چې په څو شیبو کې به یې تکرار خپور شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه دا دوهی ناستی گدون کون که دا ناستی زیت رسیدلی دی دا قطر پا پلازمین دوها که دا زده رادیو خبری علوی دا ملگور ملتونو دا امریکا استازی دا پاکستان استازی و دا طالبان دو حکومت پلاوی دا حقو گدون کون که چخدی چود روسا دا ناستی زیت رسیدلی دی تا مدا دا ناستندن مخام پزای وخش بگنیمی بجی پیل شو دو ورزی با دوام کری دا دوهی پا نسته که دا خزو نگدون پراخ اخبرگونو نپارا ولی دی خو ملگور ملتونو ویلی دی چود سیشن بی پورز با پاجرات و که دا افغان خوزو مدنی فعلان سره بل ناسته ولری بل پلاو بیا دا طالبان و حکومت دا بحرنیو چار وزارت دا دریمی سیاسی تانگی مشر زکر جلالی پخبل اکسپانه لیکلی دی چی نننی غنده با پرانیستی وی او سبابا پا دو جلا جلا غنده که پر مالی و بانکی بندیزون و خصوصی سکتور و دا مخدر و مواد پر بندیز دا مبارزی و پرمختک پر زد دا پرمختګ برقرار ساتلو په اړه خبري وشي مخکې د دغه غونډي کوربنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي وو چې د غونډي په اجنډا کې همدا موضوعات دي د دوهې درې مناس تاندن داسې مهال پیلېږي چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه کوي خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې ملګري ملتونه به د روز ماري ډی کارلو چې د سرمنشي سیاسي مرستیاله ده د افغان ښځو او نجونو سره د افغان ښځو پر مسلو باندې د جولای په دویمه ناسته ولري د افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدلی رینا میری چې د دوهې د درېیمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده د جون پر 9 برخلیک پاڼې لیکلي دي چې له درې اونیو راهیسې د افغانو مېرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او د اندېښنې یې تر شلو زیاتو هېوادونو ملګرو ملتونو سره شریکې کړي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې هم پرې خبرې وشي اغلی امری دا دوی دا وړاندیزونو اتسو اړینې ټکی په ډاګه کړی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فرمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون بشري حقونه په خاص ډول د ښځو نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډه کې د خپلو استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي نوموړي دغه شان ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې کار او حرکت ته یې د ښځو او نجونو لاسرسی محدود او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په روان کال کې 1009 بهرني اتباع چې قانوني اسناد یې نه درلودل له افغانستانه ډیپورټ کړي دي د خبره د دغه وزارت د سرحدي پولیسو ریاست نظامي مرستیال عبدالحنان حسن د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا کړی ده خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا کسان د کومو هیوادونو اتباعو او د څه لپاره افغانستان ته ورغلي وو د یادونې ده چې په تېرو نږدې 3 کلونو کې په افغانستان کې وخت نا وخت طالبانو حکومت له خوا د یو شمېر بهرنیو اتباعو د بندي کولو خبرونه هم ورکړ شوي دي د طالبانو حکومت د زندانیانو د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تېر کال په اګست میاشت کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم پروګرام کې ویلي وو چې د 5 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي خو د دغو بندیانو د هویت او جرمونو په اړه څه نه وو ویلي او د حماس د افراطي ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه حمدان وایي د غزې د جګړې په اړه له اسرائیلو سره د اوربن په خبرو کې کم پرمختګ نه دی شوی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي د حماس دغه چارواکی پرون په بیروت کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې فلسطیني ډله هم د هر ډول اوربن له وړاندې سره جګړې ته د پای ته رسولو مثبت چلند ته چمتو ده د متحده ایالاتونو په ملاتړ د غربي منځګړو هڅه تر اوسه د اوربن په راوستلو کې ناکامه شوې او دواړه لوري د کړکیچ پړه پر یو بل باندې اچوي حماس وایي هر ډول تړون باید د جګړه پای ته ورسوي او اسرائیل مجبور کړي چې په بشپړه توګه له غزې ووځي په همدې حال کې اسرائیل وایي له حماس سره په جګړه کې به یوازې لنډمهاله وقفې ومني او د حماس تر بشپړ له منځه وړلو به جګړه وکړي هغه ډله چې په 2009 کال راهیسې پر غزې واکمني خپله کړې ده
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولی دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولی مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدی شي؟ زموږ د ننني ترشنه آسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. زموږ مېلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حقپالي، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته زینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم داسې وکنه.
زمونګه لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پیږو چې دا کانفرنس د سینیروغلو د رپورت په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف دا ده چې څنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره مونږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي، او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده، کار کړی دی، دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي، او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوحې ناستې دي، سره له دې چې موږ پیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزو په اړه ملګري ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 یا 13 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندیشی.
بله یوسف زای صاحب، تاسو مرکلای وایم، ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي، او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستره نیوکه دا وه چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګۍ دلته کوم طالبانو نمایندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمایندګۍ څوک نشته، یا د ښځو په نمایندګۍ څوک نشته، یا د میرمنو په نمایندګۍ څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یا د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچوي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سره ټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانع وي، جر نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي چې طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق یا د هغوی کښت، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع وکړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف صاحب، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی پر راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي، یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه ازادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس د پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالو ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده. او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس او چین شو. بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو، شوروي شولو، یا روسیه شولو، چین شولو. دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي، او میرمن لکار د تعلیم له حق محرومه کړی دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولي، د ټولو بمونو مور استعمال شوی دی، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید موږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو، که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو، نو د دې طالبان به متاثر شي دغه پالیسیو نه. خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. ته وایي چې دا 40 میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نه شي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره یې طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تدنی سره مخامخ شي.
کدی دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون لري، په درېمه ورځ بلاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي. نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دې دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خود ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په اقلیم باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، کاغه د اقلیم مسله ده، کاغه د نور مسائل دوس. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اقله باید ښځې حق ولري او مدني ټولنې او د افغانستان خلق په مجموع کې. موږ کله وایو چې صرف ښځې، صرف د فکر کوم چې د ښځو مسله نه ده چې صرف ښځې ولې په دې ناست کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي
جریان تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د ښځو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه و کړی، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پرېږده چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره، په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپل ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوه کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په اقله باید د افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي، چې په مدني ټولنې استازو کې باید ښځې هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بلاخره هغه سپین او تور معلومېده. بلاخره دا مونږ ولیدل چې پخوا اته ډېری خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوی دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استاد په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق د پاره باید لاره هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه کار وکړي تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم یا دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه موږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګری ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس د فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنګ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي، یو ماحول رامنځته کېږي. چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې را سره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تېرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو. نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی ده، اقتصاد مو روان کړی ده او امن مو راوستی ده او مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره میرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې کېږي. هغوی سره څه دلیل نشته چې نړیواله ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې دې جواب نشته ده، خو هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري، غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده او د ده سره چې څو کسان دي چې سخت د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډېریږي چې که دوی خبرې وکړي، که نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې خپل وظیفو نه برطرف شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زره خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیب الله اخونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغو سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ حبیب الله اخونزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله، او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنی اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
ډیر ګټمنه ساغلی سلام سلام تاسو باندې درنه مېرمنو ته د دې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوئ.
ډیر ګټمنه کوم راډیو نه د خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور هم داسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې سابې وایي چې موږ د دغه حل غواړو. زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي، نور دا په دې لپاره هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. دوی باید کدي چیرې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو ښوونځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې هغه کوم څه چې نړۍ کې ساغم باید په افغانستان کې راځي. خو دوی باید طالبان وغواړي چې ورسره کښېن دوی سره خبرې وکړي، هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډې یا هر چې داسې یو باسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډېره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او آزادي راډیو اوریدونکو ته. هیله من یم چې جوړ به
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
مننه محمد اسلام هیماچل د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوحې د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت لاسته راوړنه ونه لري، ځکه له دې وړاندې هم د دوحې په شمول په شمیر نورو هیوادو کې مرتد شهیدان چې په روسیې کې په وار وار غونډې شوي دي، او هره غونډه چې شوې د افغانستان لپاره نتایج منفي وه، ځکه چې په غونډه کې چې کومې پرېکړې کېږي یا کومې فیصلې کېږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان هلته دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بېرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پرېکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هېڅ کوم لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ستاسې نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم. مهرباني نه زه سلطان احمد رشتان د کندهار ولایت سزما یو لاندې نظر دی او پښتنه د نظر په جا دغه دی په جا کله دی چې دغه په افغانستان کې اوس مواد مخدر د سپر په اندازې قرار لري، د شل کال او د څلور کال د دنیا ویله چې د افغانستان سمشت مواد مخدر روان دي، موږ نه متضرر یو کواکان دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي. نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا دته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي، او همدغه رقم دغه ګور دی د شل او جیش کال ویله چې په افغانستان کې څو دلی شل ډلې دي او پلانکۍ دي بستانې دي دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس دادې خوندي شوي دي. دا به هم دا موکه ده ټول وخت لپاره د دې سرنۍ او بل دغه اوس ګوره په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی. موږ ته شهیدان شي درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو لپاره یو غټ شی دی. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دی. دغه زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان وېش وېش ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به وي پر هغه باندې به عمارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سه د سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ دې ته منتظر و انتظار هم درلودی چې دا غونډه را روانه ده چې په دې غونډه کې به اوس عمل اندستي کومې پرېکړې وشي او لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب څه چې بس پر
دغه سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یوه پوښتنه. تاسو یو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې نو هر څه خو بس ستاسو پر ځای ګل ګلزار دي. نو تاسو بیا له دوه له غونډې د چی شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار نه وایم ټول افغانان وایي دغه څه سامانونه وایي.
خو سیده که ټوله ستاسو خبره ټول تاسو نو بیا له دوه څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوه نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غواړو. خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه موږ څه نه غواړو. خو دنیا ده چې موږ نه پرېږدي وایي راسي دوهې ته. هر څه شرایط یې ومنله. ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول دا راسره ومنل چې دا موږ نه د سره کوو. پر ځانګړي استازي دا راسره ومنل چې دا بحث نه د سره کوو. پر ټولو ګډون حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه د سره کوو. نو دا متهمه ده چې ګوره دا ټول راسره مني چې دوه کاله بعد مې په رسمیت افغانستان پېژنې اوس یې وپېژنو. دا متهمه ده چې بیا ګډوډي راځي یا بیا دلته خلق تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده. دا اوس چې د سی دي د امارات سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارات یې دوی ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بزګر کښتګر و دوی ته ضرورت لري.
ډېره مننه ډېره مننه. صحیح شو کور دي ودان. زما پوښتنې ته ځواب وایي. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو؟ ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو
سروان صاحب مستمند ایزمن د کجکی څخه. ما د هیر د غونډې په باره کې زړه نه توام چې باید موږ بزګر خلګي موږ بزګران ته په کې غوښته کتاب وو چې ولې موږ د سخت مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه. موږ هیڅ پاته لاس نه څه غځوالې. موږ کښتونه دی کاله چې موږ وکړو په زرو په چې دلته موږ حاصلات ورسېږي په شپږ او کلاري چې زرای چې په کډواله زره کلاري چې دلته ورسېږي وو په 2000 د نو دا اوس موږ څه موږ اوس موږ څه موږ یو خوراک او دوا او کالی او دا چې ته ضرورت نه لرو. دوی بس ته چې زور را باندې چلوي وایي بالا کار ته کوي خو تاریخ به نه کوي. دا خو اخر باره دولت او حکومت سره لاس ګریوان کېږي. نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله بند کړي دي نو خو هغو ته دوی وایي چې موږ ته یو وزیر و یو تجارت مو شان و خارج ته وي خو نه یو رقم دي و چې په دغه غونډه کې د مثبت نظر لاده دی چې دوی دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو ستونزو ته.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی. بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکړو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترم حق پالی، لومړی اوریدونکی مو خادم وو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و. دوی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. خبرې په هر صورت ګټورې دي او بلاخره د خبرو له لارې یو نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي سره لدی چې د ښځو مدني ټولنې استازي پکې ګډون نه لري. تاسو خبرې څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې ده چې موږ څلويخ کاله کې چې په جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل هم دا ده چې دلته نور هیوادونه په جنگ کې خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر چې وو افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي. خبرې ځان ته قوانین لري. د سینې کې چې تاسو مکمل 1.5 میلیون نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږیږي. د دغه 1.5 میلیون نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي. دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي. صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول. دوی بهر ول دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې واوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو، نو دې لپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې د په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په هغه حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سی مدني حقوق، وس ز فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلوده. او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبه، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو که چیرې خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبری نتیجه متاسفانه نور کوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خزو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولیس توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولیس توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د خزو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولیس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نشي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکي، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډیر ده. هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیر خزي متاسفانه د جنگ له امله مونږ کندې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي. دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کاته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بی عدالتۍ ده، او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافق یم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کینې چې در سره مخالف نظر ونه لري، تک ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کی. نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نیږي.
دل ډیره زیاته مننه کورودان. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب وو، د ویل چې مثبته نتیجه نه لري دا کانفرنس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اورېدونکو سره موافق یاست او کنه؟
زه فکر کوم چې اورېدونکي په وطن کې دي، هغوی هم په مسایلو پوهیږي او مسائل هم تعقیبوي. د هغوی یعنی سیاسي بصیرت د خلکو شته، د سره د دې چې کېدای شي هغه الفاظ په هغه انداز کې دوی نه شي بیانولی. زه فکر کوم چې امیدواري ډیره نشته ده، خو بیا هم هغه وایي چې نامیدي ګناه ده. دا اوریدونکی چې اسامه په نوم باندې کومې خبرې وکړې، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده. دوی کولی شو چې دا نړیوالې ټولنې سره د ټکر په جای باندې ښه روابط لرلی، دوی کولی شو چې دغه روابطو په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپېژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده. د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوښه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سختې پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم ده، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رو رو صبر دلاسه ورکوي، او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنې وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې ته راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار لامه ده ملګري ملتونو مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړي دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کېږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښتې ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته به ورشو. دی بل اوریدونکي سلطان محمد خبرو ته براشو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد له منځه وړي دي، فساد یې له منځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپېژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه یې ورکړی، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه یې ورکړی، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پېژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډېر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډېر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپېژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایلو باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
که سل فیصده نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی، په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. په دې برخه
ده څه ده چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کوي، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري، تاسو هغه سرکوب کوي او اجازه ورنکړئ چې هغه طبیعي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکوي، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات ده. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه 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 سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو په حساب فزیکی امنیت وي. امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بېوسلي وه، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنې په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده. ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخې د یوې ټولنې د ناامنۍ یا ظرفیتونه د ناامنۍ ډېر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته همدا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بالاخره د ټولنې په تغییر که باید نقش بلری. تاسو آیا دیتا تاسو امنیت وای چی یو زوان چی ماستری لری؟ آیا دیتا تاسو امنیت وای یو زوان چی حقوق د پندی څخه فارغ شوی او یا د پانتون څخه فارغ شوی آغا پا کور کی نی، او یا د باند عادی کارونه وکی، او یا ملا چی اتا املا و انشا نلری آغا د ریاست وکی کنه؟ دقا خپلا پا یوی طولنه که نارضایتی زیاده وی، خفگان زیاده وی، خلق احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې که چیرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې دپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، که دوی چې جهاد کړی دی وایي چې مونږ جهاد د وطن د ازادۍ دپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هموار کړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
مسله بله دا ده چې که دوی مثلا د اوریدونکي سلطان محمد صاحب چې وایي چې دا لاسته راوړنې طالبان لري، خو زه وایم چې دغه دغه خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، همغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسې اشاره کوئ چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېره اسانه جنگ ور بلیدی شي. که مخکې موږ لیدلی دي چې په یوه ګاونډي کې یوه زمینه مساعده شوې ده، یوه پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او که چیرته دوی له دې فرصته کار وانخلي، بیا به که له ګاونډیو څخه ستونزه ورته پیدا نه شي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل زه وګورئ، تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړئ. هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کړئ، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خفه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی حق، یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم؟ که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اتا جنګ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې کچېری دغه حالت دوام ومومي، کچېری دوی ته امکانات برابر شي. کچېری اوس هم د افغانستان خلک خو کچوب دی یو تعداد وسین لري، بل تعداد چوب دی دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا، زحمت وباسه، او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بلاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبوري شي د وطن څخه ووځي. دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چاته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کېدي، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کېږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغسې یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغییر ورکړ، نو د افغانستان خلک 30 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبرې وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندهار څخه سلامونه وانه ملمنو ته وایم، اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسئ محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان روبر خبر عمر واره د اوله خبر به پر دی وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکري دی وروره وایراس وې بندر اته د خدای خپل سره کبردان سره بل څه 15000 شام گزاره نه کی وروره ترکیه سم ماش پر کې نور کې جواب کو ته کارو ته مرزین خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړه وای درغه دغه ولاړه وای ما ونه لدل شدر ما ولاړه وای نه لدل لا شد سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کې خو جدا نظر دی بل وستا ویل تا دا خلک به داسې جنگ وکړي داسې به پلان وپستانه به د جنگ د ګیره د باس جنگ خدای افغانستان ته نه راولي وروره جنگ پنځو شپته ملک راله نیم افغانستان ورسره ولاړه خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خورجان ته وایم ورته راسه ملګر د افغانان درسره ولاړ باره به ورسره کښېنه د طالبان سره به کښېنه مشران سره به خبره وکړو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه دا دغه دا دغه دغه دمکۍ به نه سره کړو ورور د افغانان ستړي دي در به در دي افغانان کنډیانې دي چمان دي ګرد ورک اوس خلک ژوندي ورک ټول عدل لکه اوس پیدا شو چې د پر کورونا چې د زړه حکومت
دا نه وایي چې جنگ دی وشي یا جنگ شې شې ده
شراسي مر بدر سره ودريرو دا ولا ما ته بوارس ولا ما بسره تورك شدا وستنه قاضي چاله و اذا الله رسول وايد غدا سبو كره خير سره او جنگ دا الله انسان ته نرا وجدا غدا دا خد غوره در مسدر زي فلار تکړه واقعا
مسدر زي بچش سيشو د دې لپاره چې اوریدونکو ډیر دي محمدي صاحب کور دې ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شر نو مش محمدي صاحب خبري قطع کړی او تاسو ته نوبت تر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل له خپل سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه د خاص څنګه یو څه څه دغه چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کوسي او دې غونډه تراسه او دې ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنی هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګي کې قبول کړي ساده
ټول دې په یوهنده کې دې ټول دې لنډی خبری وکی چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیر
سلامات اوسه مهرباني کوي لښت زر خبری وکی چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور د تلیکلې دراستولې مې ورو
لطفاً خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریدل او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې دا تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایي څنګه ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو وایند واستو دا دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباري نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه زه اول هغه وروسته وایم چې د یو خزه په توګه اکثره وخت موږ د خبرې کوو په خپل دغه خزه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا ستودید لپاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولین متضررین د دې جنگونه چې د خزې دي کونډې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو ترسیگی نو زما تینگار پا دیگو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگی گو ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سره کینو سیاسی جناها و سره خزو سره مدن طولو نسره ده یا مسئله بل مسئله بل بر پختنه وکرل چه د چین مسله وویل طبیعي ده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو لته څخه هم د غرض له شغلې سمی یوسفزي څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنه وکړې او نظرونه څرګند کړل
गुलाब गुलाब जानान में प्रदय मजदूर मुशी या बताता पाति चशी या बमाता पाति चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब जानान में प्रदय मजदूर मुशी تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داستی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے